السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې اورئ امریکاوی دا امکان شته چې د القاعده شبکه دوه کاله وروسته له افغانستان او واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پیښ. دا خبره د امریکا دفاع وزیر لوید آستین کړي. د کابل د سید شهدا ښوونځي زده کوونکو ته له لرې لار د تعلیم زمینه برابره شوه. دا ښوونځی څه وخت مخکې د یو خونړي برید شاهد و. متعلمین وایي له زده کړو لاس نه اخلي. په کونړ کې یو شمېر نجاران او عام خلک د فرنیچرو جوړولو فابریکا د لرګیو په قاچاق تورنوي.
نو بعضې ټایم کې چې وګورم بازار کې دا غټې غټې لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چا ونه کړو، د دې تپوس چا ونه کړو.
کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب روسیې ته یو سره کرښوي. دویمه نیمایي کې کور کلی او نیمه نړۍ پروګرامونه لرو. دا هرڅه د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرټکی د سپینی مانۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه وشوه چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د افغانستان د تکواندو ځوان لوبغاړی محسن رضایی د آسیا اتل شو او په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. پوره خبرونه د سپینی مانۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. جیو بایدن او رجب طیب اردوان تیره دوشنبه په بروسل کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. جک سولیوان پرون خبر اعلان ته وویل چې په دې ملاقات کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې اردوان د کابل هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې د امریکا ملاتړ غوښتی او بایدن هم دا ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر امنیت د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لپاره مهم بلل کیږي. ټاکل شوی د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بل ورځ په ترکیه کې ترسره شي. محمد حنیف اتمر همدی غونډه او د انطالیا ډیپلوماسۍ مجمع کې د ګډون په هدف پرون ترکیه ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
خبر است در آشی ای اجلاس
ټاکل شوی د همدی غونډې په څنډه کې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنۍ چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. دای به د سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو له بهرنۍ چارو وزیرانو سره هم لیدکاته ولري او د افغانستان پر سولې او نورو اړوندو مسلو به خبرې وکړي.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله هم د انطالیا ډیپلوماسۍ بحث کې د ګډون په خاطر ترکیې ته رسیدلی. د انطالیا د ډیپلوماسۍ مجمع غونډه نن جمعه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان په وینا سره پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ښاغلي جانسن د سولې د هڅو او یو شمېر نور مسئلو په تړاو پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي صدر اعظم جانسن د افغانستان د یوې باثباته او ډیموکراتیکې راتلونکي د ملاتړ لپاره د خپل هیواد په ژمنو ټینګار کړی. بل لور ته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي محمد اشرف غني په ټلیفوني خبرو کې د سولې په ټینګښت کې د بریتانیا ونډه کلیدی بللی ده. د ارګ په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د سولې پروسې د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د زابل له شینکۍ ولسوالۍ د ملي اردو د ځواکونو ایستل یو اطلاعاتي راز دی. ښاغلي صالح پرون مازدیګر په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په داسې شیبو کې اړتیا نشته چې د بیان ازادي په نوم عملیاتي محرمیتونه خپاره شي. د ویلي څه چې تر اوسه د زابل په اړه ویل او لیکل شوي غلط دي. له دې وړاندې د زابل د ولایتي شورا مشر عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته ویلي په شینکۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوازینی کنډک طالبانو ته سپارل شوی او ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو لاسته ورغلی. حق بیان دا کار د ولسوالۍ د سیاسي سقوط په معنا بللی نه پوزي. د 215 متل قولي اردو د ارکان رئیس عبدالمتین حسین خیل بیا وایي ځواکونه یې له شینکۍ ولسوالۍ تکتیکي شاته کړی. طالبان وایي شینکۍ کې د یوې لویې قرارګاه له نیولو وروسته ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاسته ورغلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د 24 پړاو سیالیو اتل شو. د تکواندو ملي فدراسیون وایي دا لومړی ځل دی چې یو افغان لوبغاړی د آسیا په کچه د تکواندو سیالیو کې اتلولي ګټي. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د محسن رضایی لوبې په 50 کیلو وزن کې پرون وشوې. رضایی ته چې په خپل وزن کې د کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا سیالان مات کړل، پرون د لبنان په بیروت ښار کې د سرو زرو مډال ورکړل شو. د آسیا د تکواندو 24 پړاو سیالۍ په بیروت کې د یو شتو هیوادونو د 190 لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د ازادي راډیو فردا څنګ د چارواکو په حواله ویلي چې دغلته رای ورکونه د سهار په 2 بجو پیلېږي او د شپې تر 12 بجو دوام کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې د ولسمشرۍ دویمه دوره په بشپړېدو ده، پرون له خلکو وغوښتل چې له ګیلو او ناهیلیو تیر شي او ټاکنو کې ګډون وکړي. د ایران ولسمشریزو ټاکنو ته 15 نوماندان ولاړ دي او غالب ګمان دا دی چې د ایران د قضایه قوې سخت دریځه مشر ابراهیم رئیسی به د حسن روحانی ځای ونیسي. او د موسکو د رژیم مخالف زندانی الکس ناوالنی پرون ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. ناوالنی پر خپل انسټاګرام ولیکل چې پوتین باید د رواني ستونزو درملنه وکړي، هغه ستونزو چې د ده په ټکو په واک کې د اوږدې مودې له کبله ورته پیدا شوې. نوموړی دا تور داسې وخت لګوي چې پوتین د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل ناوالنی تیر اگست میاشت کې د محکمې لخوا پر هغه لګول شوي الزامات له پامه غورځولي دي. ناوالنی پرون د روسیې له خلکو وغوښتل چې د سپتمبر میاشتې په پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي چې حاکم ګوندي د رای ورکونې په ځیرک سیستم سره چې د دوی پلویانو جوړ کړی له واکه لیرې کړي. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. رازو لومړی مطلب ته. امریکا وایي دا امکان شته چې القاعده شبکه 2 کاله وروسته له افغانستان او واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پېښ کړي. دا خبره لوړپوړو امریکایي پوځیانو پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وکړه. افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا فعالېدو اندېښنه وروسته تر دې رامنځته شوې چې امریکا او ناټو له دغه هیواده د ټولو پوځیانو د وتلو اعلان کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال لوړپوړو امریکایي پوځیانو له دغه هیواده د القاعده شبکې د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن اعلان دا ویره پیدا کړې چې افغانستان به کورنیو جګړو ته ولاړ شي. د دې راپور پر بنسټ له دې ناکراریو سره د اندېښنې هم ملې دي چې القاعده به بیا افغانستان کې سر راپورته کړي او پر امریکا او نورو اهدافو به نوې حملې پلان کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیود استن د پنجشنبې په ورځ د کانګرس استماعي غونډې ته وویل په احتمالي ډول به القاعده په 2 کلونو کې داسې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په دې غونډه کې ویلي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو له مهالویش سره موافق دی او په خبره یې اوس ګواښ په متوسط حالت کې دی. په ورته وخت کې بیا ښاغلي میلی زیاته کړې چې د افغانستان د حکومت د سقوط او یا هم د افغان امنیتي ځواکونو د لغوه کېدو په صورت کې به خطر ډیر شي. د امریکا د دفاع وزیر لیود آستن د خبرو په یو برخه کې یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت بشپړ شوی دی.
We had a chance this week to update our NATO ally.
په دې اونۍ کې مو فرصت پیدا کړ چې بروکسل کې د ناټو له متحدانو سره خبري شریک کړو. زه د نوې لارې په برخه کې چې مخته یې لرو د دوی ملاتړ اعلان کړم. هغه ماموریت بشپړ شوی چې زموږ ځواکونه د اجرا کېدو لپاره 40 کاله مخکې افغانستان ته لیږل شوي وو. اوس له افغان شریکانو سره نوې مشارکت ته دننه کیږو. دا کار دې ته زمینه برابروي چې دوی د خپلو اتباعو لپاره مسؤلیت ادا کړي.
له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل د تیرې می میاشتې په لومړۍ نیټه پایل او ټاکل شوې دا لړۍ د سپتمبر تر 12 بشپړه شي. له دې سره هممهاله جګړو هم زور اخیستی او وروستیو اونیو کې طالبان د لک تر لګه لسو ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ملګرو ملتونو تیره جنوري میاشت کې وویل افغانستان کې د القاعده شبکې نږدې 1500 جنګیالي فعال دي. په دې اړه د دغه سازمان په راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له دې شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې دي. له دې سره هممهاله د امریکا ولسمشر ویلي که دوی افغانستان کې پوځي حضور هم ونه لري دا وړتیا به لري چې دغه هیواد کې د القاعده بیا فعاله کېدل تر څار لاندې ولري. د نړیوالو ترهګرو سره مبارزه او له هغوی سره د اړیکو شلول د طالبانو هغه ژمنه ده چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. ځینو امریکایي چارواکو له دې وړاندې طالبان د دوحې هوکړې په ماتولو تورن کړي، خو طالبانو دا تورن رد کړي او ویلي دي چې له القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري.
ازادي راډیو ته غواګسته د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا پر خونځي د بریټ په څلويختمه ورځ د ایدا په نوم یوې غیر دولتي مؤسسې په دې خونځي کې یو شمیر زده کوونکو ته لری لار د زده کړو زمينه برابر کړه. دغه مؤسسه وای په لومړي سر کې واځ شپاړ زده کوونکو ته چې په اووم ټولګي کې درس وای او د خونځي بریټ کې ټپی شي او دغه پروګرام کې د زده کړو زمينه ورته برابر شوې ده. د دې خونځي زده کوونکو له د عمل خوختي وای د کرونا وایروس لامل درامنځته شوی قرنټین له ختمېدو وروسته به برته خونځي ته لاړ شي او خپل زده کړو ته به دوام ورکړي. خو تر هغه پورې د ایده خو مؤسسې لخوا د برابر شوی لارو چارو له لارې به تعلیم وکړي.
دا د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا لیسې د ووم ټولګي زده کوونکی حبیبي غاک دی. حبیبه سلوی خو رزبران دی په دې خونځي په بمی برت کې ټپی شو. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د خونځي په بریج کې د هغه شپږ ویش ټولګیوال وژل شوی او دوه ویش نور ټپین شوی دي. حبيبي د پنځشنبه په ورځ د سید الشهدا پر خونځي د بریټ په څلويختمه ورځ په خونځي کې د مراسمو په جریان کې د خون او روزنې د پراختیا یا ایدا په نامه د یو غیر دولتي موسسې لخوا د ټابلیټ پایا او یو غوښتنلیک یا سافټویر چې نصاب کې شامل دی الماس اپلیکیشن نومیږي ترلاسه کړ. هغه ازادي رادیو ته وویل خپل زده کړو ته په هر حالت کې دوام ورکړي.
مک خونځي ته زو مک تسلیمیدونکي نه یو. کوغي د ټوپک په زور مختزي نو مک به د قلم په زور کار ته دوام ورکړو. دا نننی ټابلیټونه چې مک ترا کړی د قرنټین تر مودې پورې پکې کور کې درس وایو او کله چې قرنټین خلاص شي نو خپل خونځي ته زو.
د ایده موسسې چارواکو ویل چې د سید الشهدا خونځي یو شمېر زده کوونکي چې د خونځي په ورستي برید کې ټپیان شوی وو په ازمایښتي ډول یو پایا ټابلیټ او د تدریس مرستي ورکول شوې. د دې موسسې غړي محمد نجمان زماني ازادي رادیو ته ویل چې د تدریس دغه اپلیکیشن انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
مستیده در کنار از اونا استفاده شده امروز به صورت آزمایشی برای 16
د ایدا انستیتیوټ د دوی ترڅنګ و درې داوننې د آزموینې پر بنسټ شپارس د کونکو ته ټابلیټونه توزیع کړل چې د خوانزي او کلن نصاب پکې شامل دی. د اپلیکیشن الماس نومې کی او انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
په نام الماس کې هیڅ نیاز به انټرنیټ هم نداره.
د خغلی زمانی پوینه په راتلونکو کې به تر 12م ټولګي پورې درسي نصاب د الماس په اپلیکیشن کې شامل شي او د افغانستان د پوهنې وزارت سره په همغږي کې به د خونځي او زده کوونکو لپاره د لری زده کړې کولو زمينه مساعده کړي. له بلې خوا د پوهنې وزارت وایاند نجيبه آریان وای چې د یونیسف همغږي دوی په ټول افغانستان کې دا ډول برنامه لري او دغه برنامه د پوهنې وزارت په همکارۍ پلي شوې ده. په ورته وخت کې د سید الشهدا د خونځي مدیره عقیله توقلی د یو شمېر زده کوونکو لپاره لری د زده کړو چمتو کول وستایل او وی ویل چې دوی به د قرنټین له خدمېدو وروسته خونځي عادي حالت ته راوګرځوي.
بعد از این په دې ښوونځي تر برید وروسته د تدریس پروسه زیانمنه شوه. اوس دغه زده کوونکي په کور کې زده کړې کولی شي. د قرنټین له ختمېدو وروسته ښوونځي باید خپل فعالیتونه له سره پیل کړي او زده کوونکي باید بیرته ښوونځي ته راشي.
څلوېښت ورځې وړاندې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخ ته یو لړ چاودنې وشوې چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 50 ملکیان پکې ووژل شول چې ډیری زده کوونکي وو او تر 150 ډېر ټپیان شول. تر دې دمه کومې ډلې د برید پړه نه ده منلې. دغه پیښې په ملي او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول. مختلفو هیوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د دې پیښې د عاملینو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کړې.
مول جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول دیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپت نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشانی غوارو.
عزیزی بانک بخپل یو پیریدون کې ته 8 میلیونه افغانۍ ورکوي. دغه پیریدون کې ادعا کړې چې په عزیزی بانک کې پیسې ورکې شوې وي. دا خبره د افغانستان بانک په یو خبر پاڼه کې راغلی ده. د اعلامیې لمخې سوداګرۍ لومړنۍ محکمې دغه حکم کړی او باید عزیزی بانک دغه پیریدون کې ته 8 میلیونه افغانۍ تاوان ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د عزیزی بانک د یو پیرودونکي له لوري د پیسو د ورکېدو له ادعا او د عزیزی بانک له لوري د 8 میلیون افغانۍ او غرامت ورکول. د افغانستان مرکزی بانک د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د سترې محکمې د وروستۍ پریکړې په اساس عزیزی بانک به د عبدالحد په نوم خپل یو پیرودونکي ته 8 میلیون افغانۍ غرامت ورکړي. د مرکزی بانک د معلوماتو په اساس عبدالحد 2010 او 2011 کلونو ترمنځ په عزیزی بانک کې بانکي اکاونټ درلود چې 8 کال وروسته یعنی تیر کال له بانک د پیسو د ورکېدو ادعا کړې ده. په بیان کې راغلي چې دغه پریکړه د کابل د سوداګرۍ لومړنۍ محکمې له لوري د 1999 کال د میزان په 28مه ترسره شوې او د محکمې له لوري تایید شوې ده. په داسې حال کې چې په اعلامیه کې د عزیزی بانک له لوري عبدالحد ته د 8 میلیون افغانۍ د ورکړې خبره شوې ده، خو د افغانستان د مرکزی بانک رئیس محمد رستم ازادي راډیو ته وویل چې عزیزی بانک څخه په یادو کلونو کې هیڅ کومې پیسې نه دي ورکې شوې.
ما بازم تایید میکنم چې قضیه بین بانک و یک مشتری است.
زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بانک او پیرودونکو ترمنځ قضیه ده. زمونږ د معلوماتو لمخې د کابل تجارتي محکمې د مالی شخړو هواري کمیسون د مخه پریکړه کړې او سترې محکمې دا پریکړه تایید کړې. یو لیک هم د عزیزی بانک او عبدالحد ترمنځ لاسلیک شوه چې په اساس راتلونکي کې دواړه لوري پر یو بل د ادعا حق نه لري.
هیڅ حق دعوا بالای دیگر داینده نداشت.
خو خغل رستم دا نه وایي کچری پیسې له عزیزی بانک څخه نه دی ورکې شوی، نو عزیزی بانک عبدالحد ته ولې 8 میلیون افغانۍ ورکوي؟ هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عزیزی بانک له مسؤلینو او عبدالحد سره وغږیږو، خو بریالي نه شو. له دې ټولو سره د افغانستان مرکزی بانک وایي چې دا مسله به د عزیزی بانک پر فعالیتونو باندې هیڅ ډول منفي اغیزې ونه کړي. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د خصوصي بانک دغه سکتور د پام وړ وده کړي، خو کله ناکله دغه بهیر لستونځو سره مخ کیږي. لس کاله د مخه د افغانستان لمړنۍ خصوصي بانک کابل بانک لمات سره مخ شو چې دا په ملي او نړیواله کچه د افغانستان نوی بانک دری سیستم ته ټکان ورکړ. افغان چارواکي د یاد بانک د ماتې لاملونه د بانک ناسم مدیریت او د سهم لرونکو لخوا د پیسو ایستل په ګوته شوی دی. د کابل بانک د ټولو پورونو کچه نږدې 900 میلیونه ډالر اټکل شوی. د کابل بانک له ماتې وروسته د دغه بانک د مدیریت چارې د افغانستان مرکزی بانک په غاړه واخیست او نوم یې د نوي کابل بانک په نوم بدل کړ.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس لامل د مړینې ګراف په لوړېدو دی، د دغه هیواد ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې تازه څیړنې کې موندلې چې افغانانو ته د کورونا وبا په اړه د کافي عامه پوهاوي نشتوالي له کبله عادي چلند ورسره کیږي. دغه انسټیټیوټ په خپلې څیړنې کې دا موندلې چې د دې چارې دوام خطرناک دی او د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي برخه کې خپلې تګلارې له سره وارزوي. اخو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا وایي د عامه پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات شوي، خو خلک ډیر پاملرنه نه ورته کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل یو تازه تحقیق کې موندلی چې لا هم افغانان له کوینولس وایروس سره عادي چلند کوي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د ترسره شوې څېړنې ځینې موارد خپاره کړه. څېړنه وایي سره له دې چې کورونا په افغانستان کې له یو کال زیات مزل کړی، خو لا هم د هیواد وګړي پر وړاندې بی تفاوت دی. د دغه چیرنې د ترسراوی لپاره د افغانستان په څلور دیر شو ولایتونو کې لښو خو دیر زره کسانو څخه چې عمرونه په منځنۍ ډول لښلو تر دیر شو کلونو پورې دی پښتني شوی دی. د دې چیرنې وش په تسلنه ګډونوال په دې باور دی چې کورونا په افغانستان کې تشيونم دی هغه ډول چې تبلیغات کیږي څه نشته. دغه چیرنې چې شاوخوا د یو کال په اوږدو کې ترسره شوی مهمه موندنه د کووید 19 په اړه په افغانستان کې د عامه پوهاوی نشتون دی. د دې چیرنې چیرونکو نرګس نیازی په کابل کې خبريالانو ته وویل
پالیسی ها و تدابیر مناسب اړوندې ادارې باید هغه ډول پالیسی ګانې برابرې کړي چې د خلکو له پوهې او ذهني وړتیا سره برابر وي. د عامې روغتیا وزارت باید د خلکو د غوښتنې مطابق د ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکړي. عامې روغتیا وزارت باید د عامه پوهاوی په برخه کې له داسې کړنو ګټه واخلي چې اغېز یې په خلکو زیات وي.
اغه لنیازی وی د وس لپاره د ترسره شوی چړین لمخې د ټول نفوس په څلورو کې یو برخه ماسک کاروي. خو د افغانستان د امن روغتیا وزارت بیا د عامه پوهاوی په برخه کې د لازمو اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علی زئی
د امن روغتیا وزارت د کورونا د لومړی څپې نیولې تر دویمې څپې پورې او د دویمې څپې څخه وروسته هم موږ ټولې وادوالو ته هم په تصویري، صوتي او هم په چاپي ډول سره د عامه پوهاوی پروګرامونه درلودل. زموږ هیوادوال په دغه برخه کې ښه آګاهي لري، خو مشکل په دې کې دی چې زموږ هیوادوال په خپل ژوند کې ناعملي کوي.
له بل خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې لسلو زیات کسان دغه وایروس مړه کړي او له 2000 زیات پرې اخته شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په افغانستان کې د اخته کسانو شمېر نږدې 100000 او له دې ناروغۍ نه د مړه شویو کسانو شمېر 3943 ته ورسېده.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره
ایروی شریوی خبرونه خپل ورستۍ غړ کلیکلی آی هندستان کولای شي چې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو ورسته افغانستان کې د هوایي ځواک تشډک کړي. د خبرونه په باور د جون تر نمایي پوري امریکا د خپل پاتې ځواکونو نمایي له افغانستان څخه ایستلې دي او د دې ټولو ځواکونو د وټل لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا سیمبولیک نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوې. د دې لیکنې په وبرخه کې ولول چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وټلو د افغانستان او امریکا پالیسۍ له ګډوډۍ سره مخ کړي. خبرونه زیاتوي و چې د امریکا او ناتو ځواکونه افغانستان پریږدي، افغان هوایي ځواک چې د خپل څو مخالف وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه کې مهم رول لري ستره دنده ورتر غاړي کوي. که څه هم افغان هوایي ځواک یو شمیر امریکایي الوتکې او هلیکوپټرې ترلاسه کړي دي، خو ولو یې برخی په روسی می ولس الوتکو تکیه ده. له روسی ورخوا یوازینی هیواد چې د روسی جنگی او نظامی الوتکو لوی کندکونه لري هندوستان دی. د ایرو ایشیا ریویو په وینا اوس پوښتنه ده چې آیا هندوستان په دې برخه کې مرسته کولی شي. د لیکوال په باور دا کولی شي چې په ډیر کم لګښت هندوستان ته په یو ډیر ستراتیژیک ځای کې د پخې ځای پیدا کړي. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته د امریکا ستراتیژي په اړه شته پښتنو ته په پام خایي افغان هوایي ځواک هغه برلاسي چې وسی په هوا کې لري بدلون ومومي، ځکه طالبان د هوایي دفاع د پرمختللو وسلو د ترلاسه کولو په لټه کې دي او په وروستیو کې هم خودل شي ځینې الوتکې او هلیکوپټرې نسکوري کړي. دا خبرونه په وینا په داسې حالت کې چې هندستان اقدام وکړي د دیموکراسي د دې هواد لپاره به چې افغانستان کې لوی پنګونه کړي بده پروښه نوي. ل امریکا خبریدونکو اتلانتیک مجلې په خپل ورستۍ غړنه کې لیکلي د یو تاریخي شرم د مخنیوي لپاره لا هم نه وخت نه دی. خبرونه وايي دا سیال کې چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په بشپړې دودي له هغه افغانانو سره چې خپل هیواد کې امریکایانو سره همکاري کړي د مرستي فرصت للاسوسی وړاندې ولول چې په ورستۍ ونه کې د هغه افغانانو لپاره چې امریکایانو سره مرسته کړي لرلید لاندې خني وړ حالت څخه په کړکیچن حالت بدل شوی. طالبانو څو ولسوالۍ نیولې، پر سړکونو یې پوستي جوړې کړې او ولایتي مرکزونه یې له ګواښ سره مخ کړي. د خبرونې په وینا هغه 3000 افغانان چې د امریکا د ځانګړي ویزې غوښتنه یې کړې ډېر زر خایي د تیښتې او پټېدو ځای ونه لري او خایي د ساتنې لپاره نور کوم ځواک هم ونه وسی. د اټلانټیک خبرونه په وینا د نورین په امریکا کې هم پاملرنه وراړولې په ځانګړې توګه په مرسته کوونکو سسمانونو او د کانګرس په غړو کې. خو په وینا یې د امریکا حکومت په دې برخه کې کافی چټکتیا نه لري. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي د فرنیچر او زینتی لوخو جوړولو په نوم د نجارۍ جوړ شوی فابریکا د دوی په خبره یادو شانو د جوړولو پر ځای د لارګیو د قاچاق په مرکز بدل شوی. د دوی په خبره چې لری پروتو درو ولسوالیو په چارتراشو بار په لزګونو لاری فابریکې ته راوړل کیږي، خو دلته ترې د لوخو فرنیچر جوړولو په ځای په کانټینرو کې باریږي، جلال آباد او یا هم نورو ځایونو ته قاچاقیږي. د فابریکې مسؤلانو څه نه دي ویلي، خو د سوداګرۍ خونه وایي د فابریکې ته رسما چارتراش راځي څو زینتي لوخي او فرنیچر ترې جوړ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په کونړ کې نجاران، قومي مشران او مدني فعالان وایي د مرکز اړوند ډنډونو ساحه کې دوه کال وړاندې د زینتي لوخو، میزونو، چوکیو د فرنیچر جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکه اوس د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر همیش په لرګیو بار په لسګونو لارۍ لری درو او ولسوالیو راوړل کیږي، همدا لرګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نور غټو موټرو کې چول کیږي، جلال آباد او نور زین ته وړل کیږي او حکومت مخانه نیسي. خو نجارانو ته له ولسوالیو د خامو موادو او له مرکز صدابات څخه به نور زین ته د پخو موادو په انتقال بندیز دي چې دې سره یې کاروبار خراب شوه. د مرکز صدابات دوه تنه نجاران ساد الله او عبد الوهاب:
موږ لرګي زیات مشکل لري چې موږ ته لرګي نه راپری دي بارنه فابریکې ته تقریبا د سیو چې په میش کې خامخا 15 لرګان چې دا روان دي، موږ ته لرګي نه راپری دي. په موږ د قبات غیزه دا سامان چې موږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کې مې دي دغه اجازه اوس موږ نه چې موږ ته وسولاره کې ډیر زیات مشکلات دي. او فابریکې د بسټ کانټینر چې دا د ټاپه کې مکمل دو ولایت نه وتوري کې هغه پری دي لار اجازه ورکوي.
نو اوس زمونږ بازارونه هم بې خیرون شوی دي، کارخانه د وژنه مونږ ټول دغه بې روزګار یو. زمونږ د پاره خو چې د ورکوټ لرګي راوړو مونږ هم راته نه راپریدي، خو ورته چې خپل کور د پاره وړو هم نه راپریدي. او بعضی ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټ غټ لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چاونه کو، د دې تپوس چاونه کو.
مدني فعالان هم وایي چې په خوا په مرکز صدابات کې پلسګونو نجارانو کوچنی کارخونی درلودي چې په کې به غنو کسانو کار کولو، خو یاد فابریکې د ډیرو دکانونو وروتړل او بشمیره کسانې بیروزګار کړل. انجنیر ننګیالی اتل:
نجارانو به خپله غریبي کوله، سات به تیرو د خپل بچو د فارې حلال نفقه پیدا کوله، خو وروسته داس یو ګونګوسه پیدا شو چې دلته په کونړ کې فابریکې جوړیږي او دغه کم نجاران چې د کونړ دي دوی به په ټول کې مصروفيږي او دوی به د کار زمينه مسایديږي. لږ چې کم د بار ناراضي دوی په یو نوم باندې راځي چې د فابریکې ته ځي او په ښکار به مونږ نه چې د فابریکې ته تیریږي او وسته ځي. تو د لغلاري خلکو ولیدلې لاريګان چې پښولې کاروبارونه په ټپه ودرول، نجاران په مشکلات سره مخ شو.
خلک وایي د یادې فابریکې مالکانو حکومت سره قرارداد کړی و چې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا کوي. د سیند په دواړو غاړو به د نخترو، سپیدارو او شو مصنوعي ځنګل جوړوي او له هغو لرګیو به په فابریکه کې زینتي، دفتري وسایل او نور شیان جوړوي. خو تر اوسه په یوه ژمنه هم عمل نه دی کړی. که څه هم چې د فابریکې مالک خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجي ادم خان وایي چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نورو زینو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي دا د وزیرانو شورا په پریکړه راځي، هغه ټول د اساسي برنامه د لاندې دا حکم د خکرې د به ولایت را لګل دي. میشتي 500 متر مقابل لرګي آزاد ک فابریکې ته دا په میش کې دغلت راوړي او نور په خمه مواد د سي جنیو په خمه پکی په قانون دي تو آزاد کړي.
کونړ کې حکومتي چارواکي دا منی چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسولیتونه نه دي تر سره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کول او د سین په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي چې دا کارونه د فابریکې څختن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه ده ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل:
دغه نجاران چې د سادابت په خیر کې وو دا ټول باید په فابریکا کې جذب شي. دوی تعهد کړی وو 2000 نجارانو ته به موږ د کار زمينه برابرو. د دې کارخانه نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وایي دوی مرکزی حکومت ته د یادې فابریکې په اړه درې طرحې لیږلي چې یادې فابریکا حکومت واخلي، یادې شراکت وکړي او یادې هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي دوی به پلی کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ترکانې په فابریکه خلک د لرګیو د قاچاق او تور پوری کوي چې لدی وړاندې هم په بیلابیلو نمونو په کونړ کې د وهل شوی ځنګل لرګي جلال آباد کابل پیښور تر کراچي او نور هیوادونو رسیدلې دي چې لامل یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړي او د سیمې ښکلای پیکا کړي ده. خو تر اوسه هیڅ د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلې ګام پورته نه کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبری کوونکې ونډه ولري. ټاکل شوې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بل ورځ په ترکیه کې ترسره شي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ښاغلی جانسن پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون غږېدلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د څلیرویشتم پړاو سیالیو اتل شو. رضایی وکولی شول کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا ته ماته ورکړي او د سرو زرو میډال خپل کړي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. 15 کاندیدان دي. د قضایه قوې د سخت دریځ مشر ابراهیم رئیسی د بریا اټکل کیږي او د مسکو د رژیم مخالف زندانی الکسی ناوالنی ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب بر روسیې ته یو سره کرخوي. موسکو دا څرګندونه د روسیې او امریکا د ولسمشرانو تر لیدو کتو ورسته کړې دي. د اوکراین ولسمشر لدی وړاندې له امریکا غوښتي چې ناټو سازمان کې غړیتوب ورکړي او امریکا هم مشروط جواب ورکړي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور جزئیات اسدالالو دین اوروي.
د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي روسیا د خبري اندېښمنه کړې چې کیف ته به یوه ورځ د غړیتوب لپاره د عمل پلان ورکړل شي. د عمل په دې پلان کې ګډون په ناټو سازمان کې د غړیتوب لومړنی رسمي ګام دی. دیمیتری پیسکوف ویلي مسکو په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین هڅې له نږدې څاري او په خبره یې دا ګډون دوی ته سره کرخه ده. دا اندېښنه وروسته تر دې ښودل کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تیره دوشنبه وویل دای د امریکا له ولسمشر جو بایدن نه په ناټو کې د ګډون په هدف د هو یا نه ښکاره ځواب غواړي. په ناټو سازمان کې د اوکراین د احتمالي ګډون په تړاو روسیا داسې مهال اندېښنه ښیي چې وړ مورز د روسیا او امریکا ولسمشرانو په جنوا کې سره وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې ملاقات وروسته ویلي خبرو کې مثبت ټکی وو او په خبره یې د او امریکایي سیالې د خبرو دوام ته چمتووالی ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو له 2014 کال راهیسې اوکراین ته څه باندې 2.5 میلیارد ډالر امنیتي مرسته ورکړې. د امرسته وروسته تر دې له اوکراین سره شوې چې 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. روسیا د غراس تورنه ده چې د اوکراین په خطیز کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د همدې بیلتون پالنې له کبله جګړه کې تر اوسه څه باندې 15,000 کسان وژل شوي. په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین غوښتنې ته امریکا مشروط ځواب ورکړی. ولسمشر جو بایدن ویلي کیف ناټو تړون کې له ګډون مخکې اړتیا لري چې د پراخ اداري فساد ریښې وچې کړي او یو شمېر نورې ځانګړتیاوې پوره کړي. روسیا داسې مهال په ناټو کې د اوکراین د احتمالي غړیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې وروستیو میاشتو کې د مسکو او کیف په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. دا دواړه هیوادونه یو بل د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تودېدو ملامتوي. دغلته جګړه داسې مهال زیاته شوې چې د اوکراین او د روسیې له ملاتړه برخمنو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. روسیې څو موده مخکې د اوکراین پولې ته نږدې خپل لویدیځ سرحد کې یو لک سرتیری ځای پر ځای کړل. هغه اقدام چې د لویدیځ لخوا پرې اندېښنه وښودل شوه او وغندل شو. روسیې بیا دا دفاعي تمرینات وبلل او وروسته یې اعلان وکړ چې ځواکونه یې د اوکراین له سرحدي سیمو په شا کړي دي. امریکا او اوکراین بیا د مسکو دا خبره نه مني او وایي له دې سیمې د روسیې سرتیری په بشپړ ډول نه دي په شا شوي. بلخوا په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیالي ویکتوریا نولند پروند آزاد اروپا آزادی رادیو له اوکراین څنګه سره په مرکه کې ویلي، متحده ایالات د اوکراین حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته کلکه ژمنتیا لري. میرمن نولند وړاندې ویلي، پر روسیې د امریکا لګول شوي بندیزونه به تر هغو دوام ولري چې دا هیواد د اوکراین په وړاندې خپل چلند بدل نه کړي.
دویمه نیمایي کې کور کله او نیمه نړۍ پروګرامونه لرو.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې منړی خبرونه ته خره اغلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د کندو مندونه د هغوی د اولادونو جدا کولو ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پخوانی دود سره سم کندې خزي د خسرګنې ناموس او د زوی پاتې شونې ګڼل کیږي. له همدې عمله اکثره کورنۍ خپل کندې د هغوی د خوخي په پام کې نیولو پراته د کورنۍ بلغړی ته پني کا کوي. کله نه کا کولو لپاره د کورنۍ بلغړی تیار نوي، بیا هم خزي ته اجازه نه ورکوي چې د بل چا سره نکاح وکړي او کا کونډه شوی خزه بل ځای نکاح وکړي، خسرګنې اولادونه ورنره ګرځوي او نور هیڅ کله د هغوی د لیدلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د نافذ قوانینو لمخي څوک چې مور او ماشوم سره جدا کوي د قانون پر وړاندې څه مسولیت لري؟
خسرګنې قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي.
د اسلامي شریعت لمخي د کونډې شوی مور ماشوم باید له چا سره ژوند وکړي؟
هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلی او دا تنها او یوازې پریک دی.
د مور او ماشوم جدا کول یو بل نه څه اغیز لري په دواړو لورو؟
دا د تل عمل ګرځي چې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې مور په غږ پیلېږي.
سره مې په پام سره و او دا مې کړه ده نه بل بعد مې کړه ده وسه ماشومان په لاس نه راکړي کنه نه مې دل ده پس جګر پس افسوس کو نو یو نه نه په لاس نه راکړي ولې دا کومه ته بل بعد دی ولې و
دا شمسو وچی د مخکینی میړه د امرینې پسې بل واده کړای خو کلونه کلونه کیږي چې خپل ماشومان یې نه دیلی دیلی. راځي بل خزه ده چې د خپل خور کی سره تکبي. هغه وای د اوخی د امرینې نه پسې خور بل واده وکړ خو مخکینی خسرګنې ورنه ماشومان ګرځولي او آن دلیدلو اجازه هم نه ورکوي. هغه په دې اړه زیاتوي،
خود دې اولادونه د دې څخه واخسته البته د دې خواخه نو دې ته ول چې ته هیڅ حق نه لري چې ته خپل اولادونه ویسی ول چې دا زما د زوی اولادونه دي. نو ته خزه خزه څاق لري په اولادونو باندې نو اولادونه یې زنده په زور وګرځل. د دې درې اولادونه وو چې دوی لورګان وو یو زوی وو نو دای په زور زنده واخستله. اوس چې هر څومره د هر طریقه چې غوړي خپل اولادونه وګوري نه پریږدي، وای چې ته حق نه لري ته اوس ودم کړی دا نو دا زمونږ مسیان مسیان دي او دا زمونږ د زوی حق ده، تا ته هیڅ حق نه رسیږي.
په افغانستان کې د جګړو اکثره قربانیان زلمیان دي چې په جګړه کې مستقیم او غیر مستقیم خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې توګه د کونډو او یتیمانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د افغانستان د احصایي او معلوماتو ادارې د 2000 کال د شمیرونو لمخې په افغانستان کې 3.1% ځواني او پخې خزي کونډې دي. په عامه اصطلاح په هرو زرو افغانو خزو کې 1.1 خزي کونډې دي.